ラジオ。
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې پیل سوې او د ماښام تر او دوام کوي. په پیل کې دوی سهارنۍ خبري مجلې اوري. په دې لومړۍ نیم ساعته خبري مجله کې اوري چې د انتخابات خپلواک کمیسیون دویم پړاو ته د انتخاباتو تګ ممکن وباله. نن جمعه ده، د غوایی یا سور 15مه د اپریل 15مه. پیل خبرونو کوو. د زابل په مرکز کلات کې پرون په یو ځان وژون کې حمله کې د ملي اردو یو سایمن صاحب چې رتبه یې تورن وه او یو 12 کلن ماشوم ووژل سول. کیور مؤسسه وایي چې د کابل له پروني حملې سره سره به افغانانو ته له خدمته لاس وانخلي. د پاکستان د هوایي ځواک د الوتکو په بمبارۍ کې پرون په قبایلي سیمو کې لږ تر لږه 30 تنه مشکوک سرتریزې وسله وال وژل سوي دي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون دویم پړاو ته د انتخاباتو تګ له امکانه لري ونه باله. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس یوسف نورستانی پرون د دریم ځل لپاره د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د یوې برخې له اعلانولو وروسته د خبریالانو پوښتنو ته د ځواب ویلو پر مهال وویل، دې ته په پام سره چې د زیاتو رایو نتیجه څرګنده سوې، شک لري چې انتخابات دي په همدې لومړي پړاو پای ته ورسیږي. فکر کوم که پاتې 0.5% رای وشمیرل سي، شک دی چې څوک دې په لومړي پړاو کې ګټون کوي سي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس یوسف نورستانی د څه باندې 80% رایو نتیجه اعلان کړه. د زابل ولایت مرکز کلات کې پرون په یو ځان وژون کې حمله کې د ملي اردو یو سایمن صاحب چې رتبه یې تورن وه او یو 12 کلن ماشوم ووژل سول. د زابل ولایت چارواکو ویل په دې حمله کې چې په یو موټر سایکل کې د ځای پر ځای سویو چاودېدونکو موادو په وسیله وسوه 14 تنه ملکیان او پوځیان ټپیان سوي دي. کیور مؤسسه وایي چې د کابل له پروني حملې سره سره به افغانانو ته له خدمته لاس وانخلي. د کیور مؤسسې مالي مسؤول مارک نیچ د امریکا په پنسلوانیا کې خبریالانو ته وویل چې د پروني پیښو په اړه له افغان امنیتي ځواکونو سره له نږدې کار کوي. پرون په کابل کې د دې مؤسسې درې ډاکټران او یو نرس د روغتون د یو ساتونکي په ډزو ووژل سول. د پاکستان د هوایي ځواک د الوتکو په بمبارۍ کې پرون په قبایلي سیمو کې لږ تر لږه 30 مشکوک سرتریزې وسله وال ووژل سول. د ډي پي اي خبري اژانس له راپور سره سم د پاکستان استخباراتي چارواکو ویل چې په بمبارۍ کې چې په خیبر دره کې وسوه 13 نور سرتریزې ژوبل سوي دي. خپلواکو سرچینو د پاکستان د استخباراتي سرچینو ادعا تایید یې رد کړې نه ده، ځکه چې د بمبارۍ سیمه ډېره لرې او دومره خطرناکه ده چې خبریالان نسي ورتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د روسیې لپاره د فرصتونو کړکۍ چې په اوکراین کې لوری بدل کړي تړل کیږي. کیری پرون په واشنگټن کې د وینا پر مهال وویل، روسیې په اوکراین کې د بحران د کمیدو د هغې موافقې د عملي کېدو لپاره چې اونۍ مخکې په جنیوا کې ورباندې هوکړه وسوه یو کوټلی ګام هم نه دی اخیستی. د روسیې اقدامات د اوکراین د ډیموکراتیکو پروسو او ثبات د کمزوري کولو هڅه وبلله. دوی وویل چې د روسیې تر مداخلې مخکې په اوکراین کې وضعیت آرام و. As international observers on the ground have borne with the کڅنګ چې په سیمه کې نړیوال څورن کوله ايني شاهدانو سره خبري کړي، د روسیې له مداخله مخکې حالت تاو تاریخوالي نه وو. د اوکرين په خاطر کې د خلکو پر حقونو په پراخه پیمانه تیرای نه کیده. اوکرين د دې هواد جنوب او ختیځ بيخي با ثبات او سولیز وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل که روسیه د اوکرين کمزوري کولو ته ادامه ورکړي عواقب به سخت او ګران وي. د اوکراین سرپرست ولسمشر له روسیې وغوښتل چې د اوکراین په کورنیو چارو کې لاسوهنه بس کړي. الکساندر تورچینوف پرون په یوه وینا کې وویل، روسیه باید د اوکراین په ختیځ کې ګواښونه پای ته ورسوي. موږ د روسیې له فدراسیون غواړو چې د اوکراین په کورنیو چارو کې لاسوهنه بنده کړي، ټول ګواښونه او باج اخیستنې بس کړي او خپل درست ځواکونه زموږ له ختیځو پولو لرې کړي. ویل کیږي چې حاضر دمه د روسیې پوځیان د اوکراین په ختیځو پولو کې ځای پر ځای دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني امپراتوري لخوا د ارمنیانو د ډلې ایزې وژنې د حقیقت د بشپړو او کره معلوماتو غوښتنه وکړه. وی ویل چې هر څوک لیواله دی په دې وپوهیږي. اوباما دا خبره پرون په هغه بیان کې کړې چې د ارمنیانو د وژلو د پیل د 99 کال د یاد ورځې په مناسبت خپور سو. اټکل کېږي چې 1.5 میلیون ارمنیان په ډلیز ډول وژل سوي دي. ارمنیان د عثمانیانو لخوا وژنې نسل وژنه بولي، خو ترکیه د دوی ادعا ردوي. وایي چې په زرګونو ترکان هم په جګړه کې وژل سوي دي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د چهارشنبې په ورځ پر وژنو خواشیني څرګنده کړه او هغه یې ګډ درد وباله. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شک لري چې د ولسمشری کوم کاندید دی په لومړي پړاو کې 50.1 رایې وګټي. کارپوهان څه وایي؟
حسابي کې چې پاتې دي هم که حسابي دي، داسې نتیجه اخیستل کېږي چې دا یو هم په لومړي سر کې برنده نه شي کېدلی او دا دویم دور ته انتخابات تلونکي دي.
د کندهار اوسیدونکي د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتنه لري.
باید موږ رایه ته درناوی وسي، باید شفافیت پکښې وسي، خیانت پکښې ونه سي، باید د دا درغلیو مخ ونیول سي.
کیر ماسسوی له پرونی حملې سره سره په افغانستان کې خپل کارونو ته دوام ورکوي. د امریکا د هوایي ځواکونو لیدرستیز وایي باور لري چې افغانستان مهم فضایي ځواک درلودلی سي. د فواید عامې وزارت د مرستیال پر خوشی کېدو هم راپور لرو.
دا غزمه معلومات درلود چې افغانستان شاید کوشش وکړي تر څو مهم صاحب یو داسي ناامن ساحت یو سي کړونی وي او جناب مهم صاحب وژغورل شو.
د ژوند پرنګونی کې له یو ځوان سره خبرې شوې.
زه بس لیلامی کاروبار هم کوم، دا کلب هم کوم، ډیر خوشی دی. 20 مثال زیاد په کلب راسوس فیزان جوړوم او عادت می شوق نه کیږي.
دا خبری مجله تر اونې مو بجو ده چې په بهیر کې نور مسائل هم تیرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شک لري چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو کوم کاندید به د ټاکنو په لومړي پړاو کې 50% جمع یو رایې ترلاسه کړی سي. افغان او بهرني کارپوهان هم اټکل کوي چې د افغانستان انتخابات به دویم پړاو ته وغځیږي. عصمت سروان او نور جزئیات.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو یوازې د څه باندې 10% رایو نتیجې لا اعلان شوي نه دي. اوس دا موضوع تر پخوا توده شوې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوه مخکښ کاندیدان به په دوهمځلي انتخاباتو کې سره مخامخ شي. سره له دې چې عبدالله عبدالله او اشرف غني احمدزي د حمل د 14 نیټې په انتخاباتو کې تر نورو کاندیدانو زیاتې رایې ګټلي، خو هیڅ یو تر اوسه نیمایي رایې نه دي خپلې کړي او داسې نه ښکاري چې په پاتې څه باندې 10% رایو دې پوره کړي. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون رئیس یوسف نورستانی پرون په یوه خبري غونډه کې د دریم ځل لپاره د قسمی پایلو د اعلانولو په مهال وویل دې ته په پام سره چې د زیاتو رایو نتیجې اعلان شوي شک لري چې کوم کاندید ټاکلی هدف پوره کړی شي. فکر کوم که پاتې 10% وشمیرل شي شک دی چې څوک دې په لومړي پړاو کې ګټونکی شي، خو بیا هم په قطعي ډول څه نشم ویلی، خو شک شته. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د 2.5% رایو د نتیجې اعلان وشودل چې دوهمځلي انتخابات تقریبا حتمی دي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پرونی اعلان وشودل چې افغانستان دوهم پړاو انتخاباتو ته روان دی.
او د دې کول تکونو دوهم پړاو ته ډیرم دا دلیل ممدا خي چې د ورځې نه چې انتخابات پای ته رسیدلی او شمیرنه شروع شوی دی، هغه اصل 50 جمع یو نشي پوره کولی او هغه فیصدیو کې چې پاتې دي هم که حسابي دي او ټول سره یو ځای شي نو داسې نتیجه اخیستل کېږي چې دا یو هم په لومړي سر کې برنده نشي کېدلی او دا دویم دور ته انتخابات تلونکي دي.
د دریم ځل قسمي پایلو له مخې عبدالله عبدالله نږدې 44%، اشرف غني احمدي نږدې 33%، او زلمی رسول 11% رایې ترلاسه کړي دي. ټاکل شوې ده چې د ټولو رایو ابتدایي نتیجه سبا شنبه اعلان شي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه نجیب محمود باوري دی چې مخکښ کاندیدان به دومره رایې ترلاسه نه کړی شي چې په لومړي دور کې بریالیتوب ته ورسوي.
چانس رفتن به دور دوم زیاد است، یعنی
دوهم پړاو ته د تلو چانس زیات دی. د شکایتونو کمیسیون هم پر رایو غور نه دی پیل کړی. احتمال شته چې دوی رایې کمی کړي، خو له فهوا او خبرو داسې څرګندېږي چې انتخابات باید دوهم پړاو ته لاړ شي.
از فهوا صحبت ها هیڅ احساس میشه کې باید انتخابات در دور دوم
تاکل شوه دی چې نهایی پایلی د ثور په شپږویشتم اعلان شي. له اساس قانون سره سم نوی ولسمشر باید د جوزا په لومړۍ لوړه په ځای کړي، خو که دوهم ځلي انتخاباتو ته اړتیا پیدا شوه نو شاید جوزا په دوهمه اونۍ کې انتخابات وشي. د دوهم ځلي انتخاباتو د نتیجو معلومېدو ته هم ممکن څو اونۍ وخت ته اړتیا وي.
کندهار شاریان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتنه کوي چې د خلکو رایو ته په درناوي شفاف نتایج اعلان کړي. د خلکو په وینا دوی د سختو امنیتي ستونزو سره سره د سر په بیه په انتخاباتو کې ګډون وکړ، او که په رایشمیرنه کې درغلي وسي پر حکومت به د خلکو باور کم سي. تفصیل محمد صادق رښتینی څخه اوري.
د ټاکنو په ورځ په کندهار کې د خلکو پراخ ګډون دوی ته د یو ولسواک نظام زیری ورکوي. په کندهار کې د نام نیو او په لیرو پروتو سیمو کې د مخالفینو لخوا خلکو ته د ګواښونو سره سره د رایې ورکولو په ورځ د خلکو ونډه له توقع زیاته وه. اوس مهال د کندهار اوسیدونکي وایي چې د دوی رایې ته باید درناوی وسي او شفاف نتایج باید ولس ته وړاندې سي. د خلکو په خبره د انتخاباتو کمیسیون او نور اړوند ارګانونه باید افغانانو ته حقایق وړاندې کړي تر څو په راتلونکي نظام د بې باورۍ ټکی له منځه ولاړ سي.
د کمیسیون څخه مو دا غوښتنه ده ترڅو دوی د یو نفر ګټو ته ونه ګوري، د ټولې ملت د ټول افغانستان د ټول افغانانو ګټو ته وګوري او درغلي مخه ونیسي.
موږ رایه استعمال کړو نو باید موږ رایه ته درناوی وسي، باید شفافیت پکښې وسي، خیانت پکښې ونه سي، باید د دغه درغلیو مخ ونیول سي، باید په پوره دقیقه توګه څېړنه وسي.
د کندهار اوسیدونکي دغه راز د انتخاباتو دوهم پړاو ته داخلېدو ته هم په اندېښنه کې دي، او وایي چې د دوی لپاره به یوه بله اقتصادي ضربه وي. دوی وایي که انتخابات دوهم پړاو ته ولاړ سي نو د خلکو ونډه به پکښې ډېره کمه وي.
درغلي اوس دا بیا نه سه راوتلی، دا خو ډېر سخت حالات وو. هر سړي خپله دا مرګ پرز کړی وو، د وینو تویدلې پرز کړی وو چې دا رایې ته راوتلی وو. هره ورځ خو نه دا د ساتیري کار دی، دا په ډېر مصرف سره دا خلک سره ټولېږي، دا په کمزورې طاقت نه کېږي.
اوس هم دا غوښتنه چې دوی یو عادلانه قضاوت وکړي او د رایې دویم پړاو ته باید یو نه وړه سي.
ټاکل سوې وه چې د ټاکنو کمیسیون د پنجشنبې په ورځ لومړنۍ رسمي نتایج اعلان کړي، خو دغه کمیسیون اعلان کړی چې دوې ورځې وروسته به د شنبې په ورځ لومړنۍ رسمي نتیجې اعلانوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کیور ماسسه چې پرونې په افغانستان کې درې ډاکټران ووژل سول وایي چې له دې پیښې سره سره د افغانانو خدمت ته دوام ورکوي. د دې ماسسې په روغتونونو کې چې مرکزی په امریکا کې دی د ماشومانو او میندو درملنه کیږي. عصمت سروان او د موضوع تفصیل.
د کیور غیر انتفاعي مؤسسه وایي چې له افغان امنیتي چارواکو سره د هغې حملې په اړه له نږدې کار کوي چې په نتیجه کې پرون د دې خیریه مؤسسې د روغتون درې ډاکټران ووژل شول او یو نرسې ټپي شو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د کیور د نړیوالې مؤسسې د مالي چارو عمومي رئیس مارک نیچ د متحدو ایالاتونو د پنسلوانیا په لیمان شارګي کې چې د دې مؤسسې مرکز دی خبري اعلانو ته وویل دوی لا هم د افغانانو خدمت ته دوام ورکوي. د همداراز له خلکو وغوښتل چې د وژل شویو کسانو د کورنیو غړیو او په افغانستان کې سولې ته دعاوي وکړي. شاغلی نیچ هم دا راز وویل د کیور مؤسسې رئیس دیل بران تینر اوس په بهرني سفر تللی، خو ژر به د کابل د پنجشنبې د ورځې په پیښه اعلامیه خپره کړي. افغان امنیتی چارواکی وایي چې د کیور روغتون یو ساتونکي پرون سهار د کیور نړیوال روغتون پر ډاکټرانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یې د دغه روغتون یوه ښځه او دوه نارینه ډاکټران ووژل شول او یو نرس ټپي شو. حمله کوونکی د دوو نورو ساتونکو په ډزو له ټپي کېدو وروسته ژوندی ونیول شو. د کورنۍ چارو وزارت ویندوی صدیق صدیقی وویل چې تر اوسه پورې د دې حملې انګیزه نه ده څرګنده شوې.
یو امنیتي یا د پولیسو سرباز چې د شفخانې کیور سره مسؤلیت درلود، لور کسه خارجانو باندې ډزې کوي، درې کسه د خارجانو وژل شوي دي، یو هم زخمي دی، بله دا برید کوونکی هم نیول شوی دی، د پولیس د نظارت لاندې دی. موږ به تحقیقات کوو تر څو د دې انګیزه او د دې دلایل پیدا کړو چې ولې دا برید یې کړی.
د کیور موسسې مالی رئیس مارک نیچ وایي چې دوی په نړۍ کې د ماشومانو او امیندوارو ښځو په درملنه تمرکز کوي او هر کال د 10,000 تنو درملنه کوي. دا موسسه د نړۍ په اتو هیوادونو کې روغتونونه لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دویم پړاو ته د انتخاباتو تک له امکانه لري ونه باله. د زابل ولایت مرکز کلات شهر کې پرون په یوه ځان وژن کې حمله کې د ملي اردو یو سایمنصب او یو 12 کلن ماشوم وژل سول. کیور موسسه وایي چې د کابل له پرونۍ حملې سره سره به افغانانو ته له خدمته لاس وانخلي. پرون په کابل کې د دې موسسې 3 ډاکټران او یو نرس د روغتون د یوه ساتونکي په ډزو ووژل سول. د کونړ خلکو او چارواکو په دې ولایت کې پر زرګونو هکټار مځکې د کوکنرو د کرل کېدو ادعا رد کړه. په یوه سروې کې ویل شوي وه چې په دې ولایت کې زیات کوکنار کرل شوي دي. په بریتانیا کې یوه تازه څېړنه وایي چې په عراق او افغانستان کې د بریتانیا پوځي حضور دغه هیواد ته په نږدې 5.5 میلیارده پونډه تمام شوی دی. د پاکستان د هوایي ځواک د الوتکو په بمبارۍ کې پرون په قبایلي سیمو کې لږ تر لږه 10 مشکوک سختریزي ووژل سول. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د روسیې لپاره د فرصتونو کړکۍ چې په اوکراین کې لوری بدل کړي تړل کیږي. د اوکراین سرپرست ولسمشر د روسیې وغوښتل چې د اوکراین په کورنیو چارو کې لاسوهنه بس کړي. روسیې پرون د اوکراین لخوا د روسي پلاوو بلتون غوښتونکو پر ضد د اقداماتو او په پولنډ او بالتیک هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په ځواب کې د اوکراین پولو ته نږدې پوځي تمرینونه پیل کړل. د پیسو نړیوال صندوق وایي چې اوکراین ته د مرستو د یوه لوی پکیج یا بستې په اړه وروستۍ پریکړه به راتلونکې اونۍ وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنیانو د ډله ییزې وژنې د حقیقت د بشپړو او کره معلوماتو غوښتنه وکړه. ویې ویل چې هر څوک لیواله دی په دې وپوهیږي. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو څخه واورېدل او سم احمد شیبر نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
فرنګ پالیسی خبرونه د افغانستان په وروستیو انتخاباتو کې د امنیتي ځواکونو پر وړاندې لیکنه خبره کړې او وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د فاریاب په ولایت کې د یوې نشتې مسله څېړلې ده. فرنګ پالیسی تر دې سرلیک لاندې چې افغان امنیتي ځواکونه مسؤلیت په غاړه اخلي لیکي د افغانستان انتخابات د درغلیو او د حامد کرزي د حکومت د هڅو سربیره چې پر نتایجو خپل اغیز ولري یو مهم ګام دی چې په دغه هیواد کې د سوله ییز انتقال لپاره اخیستل شوی دی. د ورځې 14 منټې په انتخاباتو کې د 10-14 او د طالبانو د ګواښونو سربیره خلکو رای ورکړي او افغان ځواکونو د ولسمشۍ د تیر ځل انتخاباتو په پرتله په ډیر توپیر د رای ورکوونکو په امنیت ساتنه کې مهارت څرګند کړ. فرن پالیسی خبرونه زیاتوي چې له دې څرګندېږي چې د افغانستان امنیتي وضعیت له لویه سره ښه سوی دی او افغان ځواکونو پرمختګ کړی. خبرونه وړاندې لیکي مخالفانو څو ورځې مخکې تر انتخاباتو د ناټو پر قمندانۍ او د جمهور ریاست ماڼۍ ته څیرمه ښکاره بریدونه وکړل او حملې زیاتې شوې. خو د افغان ځواکونو له چټک عکس العمل سره مخامخ شول او د دوی منظم ځواب د دې بریدونو د شدت مخه ونیوله. خبرونه د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر عمر داودزی په وینا لیکي د انتخاباتو په وروستۍ ورځ په ټول افغانستان کې 140 بریدونه وشول، حال دا چې د ولسمشۍ په تیرو انتخاباتو کې 1500 حملې شوې وې. فرنګ پالیسی بیا څرګندوي چې د کمیت او کیفیت لپاره په تیرو 4 کلونو کې افغان ځواکونه پیاوړي شوي دي. که فرنګ پالیسی خبرونه د افغان ځواکونو ستاینه کوي، وال سټریټ جرنال ورځپاڼه بیا د افغان ځواکونو یوې ستونزې ته اشاره کوي. دغه ورسپانې د فاریاب ولایت په پښتون کوټ ولسوالۍ کې په ورستیو کې د پولیسو او جنګسالارانو ترمنځ یوې نښتې ته اشاره کړې ده چې پکې لس تنه ووژل شول او یو شمېر کورونه ویجاړ شول. د ورسپانې په باور دا پیښه د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د بې امنیو یوه نښه ده چې هلته هم یاغیان او هم په خپلو کې مخالف وسلوال بېغمه ګرځي. وال سټریټ جرنال بیا څرګندوي چې په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي، افغان حکومت د هغو وسلوالو په مخنیوي کې له ستونزو سره مخامخ شوی دی چې یو شمېر یې د امریکا او نړیوالو ځواکونو تر سیوري لاندې پیاوړي شوي دي. د وال سټریټ جرنال په باور یو شمېر هغه کسان چې په وروستیو کې د پښتون کوټ په ولسوالۍ کې له پولیسو سره جګړه کړې ده، سیمه ییز پولیس دي چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو له لورې د کلیو او بانډو د ساتنې لپاره ګمارل شوي دي.
نن جمعه د ازادي رادیو ولایت په ولایت پروګرام کې د ولایتي شوراګانو پر اهمیت او د ولایتي شوراګانو پر انتخاباتو، د څو ولایتونو د شوراګانو له رئیسانو او په ولایتونو کې د انتخاباتو د کمیسیونونو له مسؤلانو سره خبرې کوو. د کندز، کندهار، ننګرهار او پکتیا ولایتونو استازي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. د خبرونه وخت د مازیګر له 4 تر 5 بجو پورې. د امریکا د هوایي ځواکونو لوی درستیز په دې باور دی چې افغانستان ارزښتمن فضایي صنعت درلودلی سي. د امریکا د هوایي قواو لوی درستیز وایي چې دی د افغانستان فضایي صنعت ته ډیر هیله مند دی. تفصیل د ملالۍ بشیر په رپورت کې.
د ډیفنس نیوز ورځپاڼه وایي چې د امریکا هوایي ځواک د افغانستان د پوځ پر روزنه او تجهیز کولو په برخه کې کار کړی دی چې د افغانستان نوی هوایي ځواک پر پښو ودروي. د امریکا ځواکونو تر اوسه پورې د افغانستان فضایي قلمرو څخه په آزاد توګه استفاده کړې ده او دا هیله کیږي چې شر او زلسوي افغان فضایي ځواک به د هیواد د فضایي قلمرو په کنټرول کې مرسته وکړي، په ځانګړې توګه د مخدره توکو او تروریزم پر خلاف په مبارزه کې به مهم رول ولوبوي. د ډیفنس نیوز په وینا افغانستان د خپل فضایي صنعت لپاره پیژندل سوی هیواد نه دی، خو لږ تر لږه یو امریکایي کارکونکی باور لري چې دا امکان شته چې افغانستان په نړۍ کې یو ښه او پرمختللی فضایي صنعت ولري. دا د امریکا د هوایی ځواک لوی درستیز جنرال مارک ویلش باور دی. د ډیفنس نیوز ورځپاڼه د په وینا وایي د افغانستان هوایی صنعت د هغه هیواد لپاره یو ښه فرصت دی. دغه صنعت چې پخوا یې ډیر فعالیت نه دی کړی، د هغې سیمې لپاره ډیر لمانا ډک او کامیاب ثابتېدای سي. د افغانستان هوایی ځواک او پیلوټان به یې دا صنعت پر مخ وړي. ویلش د امریکا په نیشنل پرس کلب کې خپله وینا کې خبرداری ورکړ چې په 2014 کال کې د بهرني پوځونو له وتلو سره به په افغانستان کې هر صنعتي پرمختګ له خطر سره مخ سي. ډیفنس نیوز وایي چې ویلش د افغانستان د جنوبي ګاونډي هیواد پاکستان سره د اړیکو په حق له هم خبرې وکړې. د وویل چې دوی به پاکستان ته سفر وکړي او د هغه هیواد د هوایي ځواکونو له مشر سره به د اړیکو ټینګولو لپاره لیدل کتل وکړي. د امریکا دولت کې دایسي په 2014 کال کې بودیجه وسکړي او په نتیجه کې به فضایي لګښتونه راکم سي او د فضایي ځواک د روزنی کچه به راکښته سي. خو د ویلش په وینا دی هیله مند دی چې د امریکا کانګرس په بودیجه کې کمی نه راولي، څو دوی وکولای سي ډیر شمیر هوایي ځواکونه وروزي.
د کابل امنیتي چارواکي له امنیتي او قضایي ادارو څخه غواړي څو هغه کسان عادلانه مجازات کړي چې د جرایمو له کابل د امنیتي ادارو له خوا نیول کیږي. د کابل امنیه قومندان پرون په یو غونډه کې ویل هغه کسان چې د فواید عامه وزارت مرستلې تشتولې وو پخوا هم څو ځلې د امنیتي ادارو له خوا نیول سوي وو. تفصیل د نجيبه زمان پر رپورت کې.
د فواید عامه د وزارت د مرستیال له خوش کېدو وروسته د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د عدلي او قضایي ارګانونو له خوا د مجرمینو خوش کېدل د امنیتي ارګانونو کار او لاسترولونو ته شدیده ضربه ده. د کابل د امنیه قماندان جنرال زهیر د پنځشنبه په ورځ یو خبری کانفرنس ویل د فواید عامه وزارت مرستیال احمد شاه وحید له یولسو ورځو وروسته د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د تشتونکو له منګولو خوش شو. شاغلی ظاهر زیاته کړه د نوموړي د تشتولو په تور څلروشت مشکوک کسان نیول سوي دي. هغه ویل په دې کې ځینې هغه کسان هم شامل دي چې پخوا هم څو ځلې نیول سوي او بیا بیرته خوشې سوي دي.
یو مجرم څو وارې نیول شوی، بیرته خوشې شوی دی. یو کس چې په اختطاف کې لاس لري، اوس یې نوم نه اخلم، دغه کس درې وارې نیول شوی، دوی درې نورې جرمي قضیې هم لري او بیا هم په دغه قضیه کې طرح او جوړون کېده. نو زما غوښتنه دا ده چې دوی شدیدن مجازات شي.
د افغانستان
د فوائد عامه مرستیال انجینیر احمد شاه وحید دروان کال د حمل میاشتې پرش پر وشتمه د سه شنبه په ورځ د سهار پر اونیم بجو کله چې له کور څخه دفتر ته روان وو د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا وتښتول سو. په همدې حال د کورنیو چار وزارت چارواکي وایي ښاغلی وحید د یو شمېر هغو مجرمینو د خوشي کولو په هدف تښتول سوی و چې د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا په اعدام محکوم سوي دي. د افغانستان د کورنیو چار د وزارت ویاند صدیق صدیقي چې په دغه غونډه کې حضور درلود د احمد شاه وحید د خوشي کولو په اړه داسې ویل:
اختفی گروپ لخوا اختف سوی په کابل کې تقریبا یو لس ورځې مخکې. نو په مجموع کې پولیس هم په کابل کې او په نور نږدې ولایتونو کې زیات تلاشي وکړي تر څو دا گروپ پیدا کړي او جناب موین صاحب وژغوري. نو خوشبختانه چې پرون شپه د کاپیسا پولیس د یو غزبې په نتیجه کې چې دا غزمه معلومات یې درلود چې اختفشان شاید کوشش وکړي تر څو موین صاحب یو داسې ناامنه ساحې ته یوسي ریونیوي او جناب مون صاحب وژغورل سو.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکو تل ویلي چې عدلي او قضایي ارګانونه د هیڅ کومې مافیایي ډلې تر اغیز لاندې نه دي او د مجرمینو قضیو ته لازمه پاملرنه کوي. بل خوا یو شمېر کتونکي هم وایي که په مجرمینو قانون سم تطبیق سي په هیواد کې به جرمونه راکم سي.
خبري مجله اوري
د خبري مجله تر اونیمو بجو ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې پیل کړې. راپورونه وایي چې جیمز ډابنز له پاکستاني چارواکو سره له 2014 میلادي کال وروسته پر افغانستان او دغه راز د افغانستان پر انتخاباتو خبرې کوي. د موضوع نور تفصیل له اسمت سروان څخه اوري.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز ډابنز پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني مشرانو سره د دوه اړخیزو مسئلو او د غرض د افغانستان په باب خبرې پیل کړې. دا په افغانستان کې د حمل د 14 نیټې د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته پاکستان ته د جیمز ډابنز لومړنی سفر دی. پاکستاني چارواکو ویلي چې دواړو خواوو د ناټو پوځیانو له وتلو وروسته د افغانستان په اړه هم خبرې وکړې. تاکل شوی دی چې د ناټو پوځیان د سش کال تر پایه له افغانستان ووزي. امریکایي چارواکو ویلي چې پاتې کیدونکو سرتیری به تر هغه څه ډیر لږوي چې مخکې امریکایي قومندانانو یې په اړه تصور کاوه. پاکستانی رسنۍ وای جیمز ډابنز چې پرون له افغانستان اسلام آباد ته ورسید لومړی د پاکستان د صدر اعظم د سیاسي چارو له سلاکار او دغه هیواد د ملي امنیت له مشاور سرتاج عزیز سره ولیدل. دواړو خواوو پر یو لړ دوه اړخیزو مسئلو او د غرض د افغانستان په باب خبرې وکړې. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی به د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نثار علي خان او د پوځ له لوی رئیس جنرال راحل شریف سره هم وویني. ویل شوي چې ډابنز به د پاکستان له کورنیو چارو وزیر او لوی رئیس سره د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړي. د ډابنز او پاکستاني چارواکو په کتنه کې به د پاکستان او امریکا پر اړیکو هم د بحث امکان برابر شي. ډابنز تر دې مخکې د تیر کال د جون، اکتوبر او دسمبر په میاشتو کې پاکستان ته سفرونه کړي وو. دی د تیر کال په اګست کې د متحدو ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره یو ځای پاکستان ته تللی وو.
د ژوند رنګونه.
نوم درا توای ځوان.
زما نوم نور محمد افغان دی. زه په خپل دالته کلب کوم نه ورزش کوم. زه اصل کې یم د کندهار.
څه کاروبار کوې؟
بس د لیلامي کاروبار کوم.
لیلامي کاروبار پاته دا او ته کلب کې؟
زه بس لیلامي کاروبار هم کوم د کلب هم کوم. ډیر خوشی دی انسان سر بدن ډیر خوندور.
د بدن کاروبار کوې؟
او بدن جوړول غواړم.
نو لکل رئیس یې کوې؟
دا زما بس یو دوه کال کېږي ځان مخجول کړی دی پکې.
که وځ داسې دا ځینې کسان چې د باډۍ باندې چې کاروبار کوي د پښې بیا ډېرې نری نری او مټې یې بیا ښې غښتلې. تا څنګه
دا؟ نو بس وزن باندې نه وزنونه پر د لاسو باندې وي ځیګر باندې وي باډۍ او بازو غټېږي. د دې خپل مشناست هغه خېټه کشنۍ کوي بل دا پښې مې سازله جوړوي هر ځای.
تا قد چې ده قد ډېر لنډ ده د دې د څه غم کړی ده که
نه؟ د دې مې پاکستان کې یو ځای ګولۍ راتلې نه وایي انسانان غټوي. په دې کې 1400 روپۍ د نو کلداري هغه مې دوه درې خوړې دي خو پیدا راته کړې نه ده.
څو ده قد څو ده
قد می بس دا غ یو نیم متر به یم
او یو نیم متر قد سره چې ټوله باړی سی بیا بچې
مثال هغه ځان چاغه ومه
چې کته ډیر ځان چاغ کې خو تر وګده به دي ساره ډیر سی
بس نو هغه خدای ته معلومه ده نه مونږ خپل کوشش کوو چې خپل اندازې سره ځان سم جوړ کړو سره
څو کلن یې
یو وش کلن به یم
په خو دا مټی څنګه وی ځګر څنګه وو وس څنګه
په خو مخ کې دا سوي د ځګر نه مې دا پوس نه پختي مل مې دي نه وس ماشاءالله باندې می جوړ کړی خمسال غټ غټ بازوګان دي
بازو څو ده څو انچ
بازو دا اخر ازیش پاره سنجر راځي په کلب کې زمانہ بس دوا نور کوي کسان دي پس دا غونه بیا مثال مکابلو کې زه ختنیم درې
څو پیسې ورکړې ده
سلور نیم سو افغاني ورکو دلته میاشت پیس
نو څو غټي خامخه به یو شی خوري هم کنه
خوره مې خو بس ګټه نشته سوداګرانی کمزوري دي
څه دی هغه ته په ناسو په کلب وای
چې څه پیدا کیږي هغه زه په ناسو بچت نشته په کې زما
کور ته څه مې شي لګي کای نه لګي
کور ته بس چې اختر ترا شي جیب خرچاوي سم نور سن نه وړم د دې څه مې ساجاج په کلب را سوول سپې ځان جوړوم او عادت مې شوق نه کیږي
بس نو خدای دې تکړه لره سي یو ورځ دی ووینو په سیالو یو کې دې وطن ستم په کې ولاړې
مننه
کور دې
لا د سرونی مبجیس وی اوسنی خبری مجله پیت رسیدي دویمه سهرنی خبری